السلام علیکم او ستاسو مشهدا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ د 2019 کال د سپتمبر د میاشتې 28 نیټه ده. ولی امیر ساده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 3 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ دونیزې خبرونه، سروي او ټولنیزې شبکې او سختریزي هم لرو. پاول خبرونه له شاهین بنیری نه.
شهرون بیر دی وخت مهم خبرونه. د های کورټ د بنو سانګي د پښتون ژغورنه غورځنګ مشرانو د پارلمان غړي علي وزیر او محسن داول په ضمانت له زندان خوشي کړی دی. په داسې حال کې چې په قبایلي ضلعو کې د ډاکټرانو د تختونې پیښې ډېرې شوي، د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو اتحادیې ویلي که دا لړۍ نه ودرېږي نو په احتجاج لاس پورې کوي. او په سعودي عرب کې تیلو په تنصیباتو د بریدونو نه وروستو امریکا په متحده عربي اماراتو او سعودي عرب کې د سرتیرو شمېره کې اضافه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د های کورټ د بنو سانګي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو د پارلمان غړي علي وزیر او محسن داول په ضمانت له زندانه خوشي کړی دي. دواړه سیاسي مشران تېره شپه له هریپور زندانه خوشي شو. نن سهار مشال ریډیو سره په خبرو کې محسن داول وویل چې دوی په هریپور زندان کې د ترهګرو لپاره په ځانګړي کړل شوي ځای کې ساتل شوي وو.
هغې ترهګرو د پر خپل یو ځان له زون جوړ کړی دی، مونږ یې په هغې کې ساتلو. یو کس مطلب ورته ووایه چې دا یو قسم سولټری کنفاینمنټ و، ځکه چې خو مطلب همدا که دوه کسانو او درېیم کس یې مونږ ته نه را پرېښودلو. مونږ چې په کوم ځای کې و هغه د فوج په کنټرول کې و.
د سپتمبر په 13مه د خیبر پښتونخوا د های کورټ قاضي ناصر محمود د علي وزیر او محسن داوړ مشروط ضمانت منظور کړ چې له مخه به هر ونه دواړه د پولیسو د ډي پي او دفتر ته ورځي او هر میاشت به د ضمانت لپاره نوې درخواست ورکوي. بلخوا د دوی وکیلانو مشال لیډو سره په خبرو کې ویلي پلان لري چې د های کورټ د بنو سانګي لخوا د مشروط ضمانت پریکړه په سپریم کورټ کې چیلنج کړي. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې ولس د علي او محسن پر خوشي کېدو د خوشحالۍ څرګندونه کوي او د هغې د هرکلي لپاره غونډې را جوړې کړې دي. په داسې حال کې چې په قبایلي ضلعو کې د ډاکټرانو د تختونې پیښې ډېرې شوي، د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو اتحادیې ویلي که دا لړۍ نه ودرېږي نو په احتجاج لاس پورې کوي. پرون مشال لیډو سره په خبرو کې د ډاکټرانو د اتحادیې یو غړي ډاکټر زین العابدین وویل چې په 11 سپتمبر په رڼا ورځ له جنوبي وزیرستانه ډاکټر نورحنان وتختول شو چې تر اوسه هیڅ درک نه لګي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت په خپل کار بوخت ډاکټر له تحفظ نشي ورکولی، نو د یو عام وګړي به څه حفاظت وکړي.
11 ستمبر باندې تقریباً پونے 12 بجے د تقریباً آخری مریض کا تو اچانک پتورے شیشے والے گاڑی کے 15 کسان چھ دا لیویز پر لباس کے وہ ٹولو سارا ٹوپک وہ نو دا نور عملائی ٹولا پر کمروں کے بند کرا آگے نہ پسی ڈاکٹر صاحب بیا پاگا تور گاڑی کے وہ تخت.
ډاکټر نورحنان له جنوبي وزیرستانه د پارلمان د پخوانی غړي مولوي نور محمد زوی دی. مولوي نور محمد 3 کاله مخکې په واڼه کې وژل شوی و. تر دا مهال د ډاکټر نورحنان د تختولو ذمهواري چا نه ده منلې. د یادونې وړ ده چې د سپتمبر 14مه را پیژندل شو وسلوالو د باجوړ د ناوګې څخه هم د جبار خان په نوم یو ډاکټر تختولی و. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر وایي چې اوس لویز او خاصدار ځواک د پولیس برخه ده او هم د صوبې د پولیسو مراعات به ورته ورکول کیږي. پرون په میرانشاه کې د لویز او خاصدارو یوې لویې غونډې ته په وینا کې د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور زیاته کړه چې د غونډې مرام لویز او خاصدارو ته ډاډ ورکولو چې دوی اوس په رسمي توګه د خیبر پښتونخوا د پولیسو برخه ده. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ نه د خاصدارو او لویز ځواک په اړه د یوې قانوني مسودې د منظورۍ نه وروستو د دغه ځواکونو مشران اندېښمنو چې ګوند دوی ته به د پولیسو مراعات نه ورکول کیږي. د ساحل په نوم د ماشومانو د خیر ښېګڼې یوې غیر سرکاري ادارې ویلي چې په پاکستان کې په تیرو شپږو میاشتو کې 1400 ماشومان د جنسي تشدد ښکار شوي دي. ادارې په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې له جنوري تر جون پنجاب صوبه کې 652، سند صوبه کې 415، بلوچستان کې 22، خیبر پښتونخوا کې 250، اسلام آباد کې 9، د پاکستان د واک لاندې کشمیر کې 13 او ګلګیت بلتستان کې 3 ماشومان د جنسي زور زیاتی ښکار شوي. حکومت او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ماشومانو سره د جنسي زور زیاتی د مخنیوي لپاره قانون سازي کړې ده، خو د ماشومانو د حقونو دفاع کوونکو مشال لیډو ته ویلي چې اکثر په دې قوانینو عمل نه کیږي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د خوندیتوب او خیر ښېګڼې کمیشن مرستیال مشر محمد اعجاز خان بیگا مشال ریډو ته وویل چې د ماشومانو د حقونو په اړه د بیداری لپاره د اکتوبر په میاشت کې کمپاین پیلوي. په سعودي عرب کې د تیلو په تنصیباتو د بریدونو نه وروسته امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ په متحده عربي اماراتو او سعودي عرب کې د سرتیرو شمیره کې د اضافې اجازه ورکړې ده. د ټرمپ انتظامی ګڼ شمیر چارواکي په سعودي تنصیباتو د بریدونو تر شا د ایران لاس ګڼي. تیره ورځ پینټاګان وویل چې هغوی له د کومې خاصې پوځي دستې سیمې ته د استولو پریکړه نه ده کړې او نه د ایران پر ضد د څه پوځي اقداماتو اخستو ذکر شوی دی. خو د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وویل چې دا ګام د سعودي عرب او متحده عربي اماراتو لخوا د هوایي حدونو د توغندیو دفاع کې د پیاوړتیا د غوښتنې نه پس پورته کړل شوی دی. هغه زیاته کړه چې د دې پوځي مشن یوازینی مقصد دفاع او د نور تاوتریخوالي مخه نیول دي. سعودي عرب درخواست کړی و چې دغه هیواد د مهمو تنصیباتو د دفاع لپاره د نړۍ مرسته وکړي. او په یمن کې ایران پلوه حوثي اغیانو په سعودي عرب د توغندیو بې پایلټ الوتکو د بریدونو ودرولو اعلان کړی دی. د اعلان یو ونې پس لغې مخې ته راغلی چې د سعودي عرب د تیلو په مهمو کارخانو د بریدونو ذمواري حوثي اغیانو منلې وه. تیره ورځ د حوثي اغیانو د سپریم کونسل مشر مهدی المشات اعلان وکړ چې په سعودي عرب هر ډول بریدونه ودروي او په دغه لړ کې د ریاض لخوا د مثبت پیغام په تمه دي. امریکایي او سعودي چارواکو د تیلو په تنصیباتو د ډرون بریدونو تور په ایران پورې کړی او د پوځي رد عمل ترڅنګ ایران ته خبرداری ورکړی چې هر لاره کارول شي. دا و د دې خبرونه د موسم او کرنسي حال احمد الله وړاندې.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپیه اخیستل کیږي او 1.55 روپیه اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.94 روپیه اتیا پیسې او 1.95 روپیه اتیا پیسې. یو ایرو 1.1 روپیه اویا پیسې او 1.2 روپیه څلوېښت پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2.4 روپیه دیرش پیسې او 2.4 روپیه پنځوس پیسې. یو سعودي ریال 1.4 روپیه پنځه دیرش پیسې او 1.4 روپیه پنځوس پیسې. یو افغاني 1 روپیه شپږ نوي پیسې او 1 روپیه اته نوي پیسې او 2.9 شپېته ایرانی ریال په یو پاکستان روپیه خسته کیږي او 2.5 شپته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 22، او په کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 45 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اورئ په قومي اسمبلی کې د وزیرستان استازي او پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مشران علي وزیر او حسن داوړ له جیله خوشي شوي. په واړه کې ځایي خلکو د هغوی د خوشي کېدو پس خوشاله منزلي
در پر جی تعداد سره خال کر غلای دای سب دامی نا وای او سب سے چما دو باتای دا زاوی خال خال کا پانی نا چاوی دلر لر زمین نا خال کر را وندای.
د افغانستان د خوست په ګولان کمپ کې میشتو وزیرستاني او کډوالو د پاکستان د امنیتي ځواکونو نه غوښتنه کړې چې د اوسیدونکو تحفظ یقیني کړي.
چې ډېر وخت راهیسې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پاکستان فوج لخوا ظلمونه روان دي، تشدد روان دي، او که چېرته دا دوی ونه دروي نو موږ به پراخ لاریونونه او مظاهرې پیل کړو.
د خیبر پښتونخوا ډاکټرانو له حکومته غوښتنه کړې چې له وزیرستانه د تختول شوي ډاکټر حنان وزیر د خوشي کولو لپاره پوټلي ګامونه پورته کړي. اونیزه خپرونه سره وی چې به د ټینس لوبغاړي اورین اجاسیا خبرې واوري.
ما ډېر زیات سټرګل کړی دی رینکینګ کې، زه په ټاپ ټین پلیئرس کې راځم. زموږ بدقسمتي دا ده چې جنۍ د کور بهر راوځي نو بیا سپورټس میدان ته نو خلک ډېره عجیبه نظر سره ګوري.
پروګرام ټولنیزې شبکې او سختریزي هم لرو راسره اوسي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د هریپور له زندانه په ضمانت تر خوشي کېدو وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښانو او د پاکستان د قومي اسمبلی غړو محسن داوړ او علي وزیر له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې په خړکمر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو سوله ییزه مظاهره کوله چې پوز ډزې پرې وکړې. دوی تر گرفتارۍ وروسته د زندان کیسه هم کوي. که څه هم پوز د غورځنګ پخوانی دا رد کړې وه، خو د عدالت په امر له زندانه تر خوشي کېدو وروسته د محسن داوړ او علي وزیر د سرګندونو په اړه د پاکستان پوز یا حکومت تر دې دمه غبرګون نه دی ښودلی. په دې اړه نور حال اسرار عالم مومن را کوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مهم مشران او د پاکستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او محسن دوړ شاوخوا څلور میاشتنی بند وروسته تېره شپه د سپتمبر په شلمه د هریپور له زندانه په ضمانت خوشې شول. دا چې په دې دواړو زندان کې څه تېر شول پر دې اړه محسن دوړ نن مشال لیډو ته وویل،
زموږ د چکو سره بار ځای چې هغه باندې هم برجنګ لګېدلې وي، نو هغه جنګلونه مونږ اخبار اجازت
مشال ډو هڅه وکړه چې د محسن دوړ د تورونو په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي خو بریالي نه شو. محسن ولی د خړ کمر پیښې وروسته نیول شوی وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ په وینا د روان کال د مئی پر شپږویشتمه نیټه د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې د پاکستاني عسکرو په ډزو کې د دوی څوارلس غړي وژل شول او تر څلوېښتو زیات ژوبل شول، خو امنیتي ادارې دا ردوي او بیا تور پورې کوي چې د محسن ولی په مشرۍ مظاهرچیانو د دوی پر پوسته برید کړی وو چې پکې د پوست پنځه تنه ژوبل شوي وو. خو علي وزیر نن له مشال سره په خبرو کې دغه تورونه رد کړل او زیاته کړه چې په شپږویشتمه مئی خړ کمر سیمه کې پر د سخت تشدد شوی وو.
نو اخو داسې وکړه چې که فایرنګ خو ډېر زیات وشو، خو چونکې هغه کې خوشکسمتۍ سره زه بچ شولم، نو هغې نه پس دیدو په ټوپکو او په کوتکو باندې په ما باندې ډېر زیات تشدد وکړ. بیا زه چک پوسټ باندې دیدو ما ته لاسونه او سترګې را وتړل، او بیا هغې نه پسې زه میرانشاه ته منتقل کړم. لکه ابتدا هغه وخت کې ابتدایي اریسټ کولو کې دی ډېر زیات تشدد کړی و په ما باندې.
د براش حال کې دا چې د سپتمبر پر اتلسمه د پېښور هایکورټ بنو څانګې جج ناصر محمود په مشرۍ یوې جرګګۍ په خړ کمر پېښه کې د علي وزیر محسن دوړ ضمانتونه منظور کړل، خو د دوی وکیل طارق افغان نن د خالی په ورځ مشال لیډو ته وویل چې د جج لخوا له ضمانت سره تړل شوي شرطونه مناسب نه دي. هغه وویل د علي او محسن لپاره دا لازمی ګرځول شوی چې هر اونۍ به د سیمې د ضلعي پولیس افسر دفتر ته حاضریږي او هر میاشت به د ضمانت نوې درخواست ورکوي.
ضمانت لپاره هایکورٹ کلیو ایٹی سی کورٹ دتلیو اگر جس بیا داغه په دغه موږ لاړو هایکورٹ
تا. طارق زیاته کړه چې دوی په دې لړ کې له سپریم کورٹ سره د رجوع کولو هم سوچ لري.
د اسرار المومن رپورټ تاسو اوریدونکو. د جنوبی وزیرستان په واڼه کې خلکو د قومي اسمبلی استازو د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مخکښانو علي وزیر او محسن داوړ په رهایي خوشاله منځلې دي. نور تفصیل له سیلاب مسعود اورو.
د نور پښتونخوا په سیر د سولي وزیرستان په ستر پنډغولي وڼک شه د پښتین ژغورنې غورځنګ دوه وتلیو مشرانو علي وزیر او محسن داوړ د قید نه د خوشې کېدو او د جیل نه راوتلو خوشحالي نن د ګیزه راسې ډېره په جوش او جذبې سره منله شي. دا خوشحالي په کوم انداز کښل منزله شي د وڼه ځنې غورځنګیان او مشران ویایي.
مون نوم دای سید رحمان زده ازمر سک سره تعلق لاره. محسن علی د پښتون ورزنګ مشرون چې ډیر خلوص ول په دا بارا کې د میزا د ونا د مختلف علاقې نه چې ډیر ژوت لاریونی نارو راون دي د اډې په طرف منده د ونا رستم بازار په طرف منده د خلک ډیر ژوت خوشی منو کوي او ډیر ژوت خوشول دي دا په مارکیټا باندې دلته چې په موقع کې خلک وینا چې د ساونډینا میوزیک دای لگاولې دي او ور سره ډالینا والل شي میز ژړی د ډالې د سپیت سره د اټانینا چاوی لور په لور سړی اچاوی سلجان منوم دی د عدالت مشکوری چې نشته انصاف نن په ټول وزیرستان کې خوشحالي دو د ټول وزیرستان نه خلک راوند دی او کا ماشی دی کا وزیر دی دا خپل ورینا دی او دا خلم ختم کړای دی او په وزیر نه ماشی په یو تعداد کې راوند دی چې د مصر په دغه خوشحالي کې شرکت کو مونږ محمد نواز دی او د علي د مرکزونو خبره در سره کوم ډېر په زی تعداد سره خلک غلای دی څوک دالی نه وای او څوک چې ما د باسای دا ځای خل خل کا پانی نه چاوی د لره لره ځینه نه خال کر راوند دی صاف یو کمیشه دنه مشکوري چې نیز نور څومره ملګری دی اته ان شاء الله دا انصاف ورکاوی
په دامو کې غرزنګیانو او د وړن اور او شدون کو غشتنه وکړلا چې د غرزنګ ځنه نور څنګهشتيون چې په جلونو کې باندېون دی اغا د هزار کی خوشی کړل شي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپوخ خپریږي. منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کیلو هرتز او لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته او پنځلس زره اووه سوه پنځه پنځوس کیلو هرتز.
د خوست په ګلان کمپ کې وزیرستاني او کډوالو په غونډه کې غوښتنه وکړه چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پاکستان پوځ د خلکو سره له ظلم او زور زیاتي څخه لاس واخلي. د غونډه ګډونوالو د پښتون ژغورنې غورځنګ د نیول شوو مشرانو د ضمانتونو په منظوره خوښي څرګنده کړه خو غوښتنه وکړه چې د خړ کمر پیښه دې په اساسي ډول وڅېړل شي. بخوا د پاکستان پوځ په وزیرستان کې د زور زیاتي تورونه په وار وار رد کړی دي. نور حال د مشال ریډیو خبریال نجیب الله لوخیل راکوي.
د جمعې ورځې په مازدیګر د خوست په ګلان کمپ کې لسګونو وزیرستانیو مشرانو ځوانانو او تنکیو زلمیانو د یوې غونډې له لارې د پاکستان له پوځ وغوښتل چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې له خلکو سره له تشدد او زور زیاتي لاس واخلي. د غونډې ګډونوالو د خړ کمر په پیښه کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د وژل شویو ټپیانو او بندیانو ملګرو لپاره د انصاف او عدالت غوښتنه هم وکړه. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو فعال او د غونډې تابعه کوونکی خالد رحمان منصور مشال راډیو ویل
زموږ مشران چې کوم دی علي وزیر محسن دوړ او بل ورسره علمزیب چې د ډېر وخت راځي په بیگونا توګه سره پاکستان نیولی او ریاست نیولی او بندیان کړی دا غې د خلاصون لپاره زموږ د جلسه و د غونډه و خو چونکه اگر اخلاص ول نو زموږ غوښتنه ده دي چې ډېر وخت راځي په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پاکستان فوز لخوا ظلمونه روان دي تشدد روان دي او کچرته دا دوی ونه دروي نو موږ به پراخ لريونونه او مظاهره پیل کو.
خالد رحمان منصور د خپل خبرو په دوام کې د پاکستان پر پوځ تور پورې کړ چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د مخورو او نفوذ لرونکو شخصیتونو په هدف وژنو کې لاس لري. د پی ټی ایم یو بل فعال وزیرستاني کډوال عنایت الله وایي دا غونډه د دې لپاره راغوښتي چې د دوی د نیول شویو مشرانو ضمانتونه منظور شوي او بله غوښتنه یې دا ده چې د خړ کمر او سپین وام د پیښو د سمع پلټنه وشي.
ټنه وشي داسې سپینوم کې چې کیما غاوش فلا پښتین سره چې ظلم شي دغه مش خلاف هي دغه په برکه اوزو چتاوي
په دې غونډه کې اوشمر خوشاله هم برخه درلوده. ضیا الحق باتور زوی وای
دې زمونو د پاتره سدل لپاره نن موږ لره بار په افغانان سره تل شوی او زموږ نه وزنې مستش پیغام دا و چې پښتون نړۍ ته موږ د خلکو چې پښتنو نو له جنگ ستړي دي پښتنو امن پسند خلک دي پښتنو د امن خوښون کې خلک دي پښتنو کو امن کې د سولې لار ژوند کوي پښتنو نو را جنگ نه غواړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د فعالانو په وینا د مې پر شپږویشتمه د شمالي وزیرستان د خړ کمر په سیمه کې د پاکستان د پوځ د سرتیرو په ډزو کې د دوی څوارلس ملګري ووژل شول او تر څلوېښتو ډېر ژوبل شول. خو امنیتي ادارې بیا تور پورې کوي چې د علي وزیر او محسن داوړ په مشرۍ لاریونوالو د دوی پر یوې امنیتي پستې برید کړی و چې په هغه کې د پوځ پنځه سرتیري ټپیان شوي ول خو پوځ د خپلې دې ادعا د سپینوي لپاره کوم واضح ثبوت نه دی وړاندې کړی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. په پېښور پریس کلب کې تیر ماسپښین د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو اتحادیې له وزیرستان نه د اغوا کړل شوي ډاکټر درا خوشي کولو غوښتنه کړې ده. ډاکټران وایي په رڼا ورځ د ډاکټر نورحنان وزیر د تختولو پېښې دوی ډېر اندېښمن کړي دي او که دغه ډاکټر زر تر زره را خلاص نه کړل شو نو دوی به بیا په ټوله صوبه کې په احتجاجونو لاس پورې کړي. نور تفصیل له پېښوره غلام غوث راکوي.
د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو د ټولنې استازو په خبری کانفرنس کې وویل چې د جنوبی وزیرستان نه په رڼا ورځ د ډاکټر نورحنان وزیر د تختولو پیښې دوی ډیر اندېښمن کړي دي. د خبری کانفرنس وروسته د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو د ټولنې مرستیال مشر ډاکټر عبدالواحد مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
اوسه پورې داغه نو ورځې اوښوې داغې سه د اته پته هیڅ معلومات نشته چې آیا هغه ژوندی هم دی هغه محفوظ دی. تاسو ته دې پته وي چې دا ډاکټر نورحنان وزیر مولوي نور محمد شهید د ساوت وزیرستان سابق ایمینې دی صاحبزاده دی دغه بچی دی. نو مولوي نور محمد شهید هغه دهشتګردو شهید کړی وو.
په وزیرستان کې کارکونکي ډاکټران وایي که د امنیت دا رقم حالات وي نو په قبایلی ضلعو کې به څوک هم کار کولو ته زړه نه خوښوي. ډاکټر زین العابدین له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې په دغه اړه وویل
11 ستمبر باندې تقریبا پونه 12 بجې د تقریبا اخیری مریض کتو ته اچانک په تورې شیشې والی ګاډي کې پنځه کسان چې دا لیویس په لباس کې وو د ټولو سره ټوپک وو. نو دا نور عملای ټوله په کمرو کې بند کړه. هغې نه پسې ډاکټر صاحب بیا په هغه تور ګاډي کې وتښتول.
ډاکټرانو له امنیتي ادارو غوښتنه کړې ده چې د جنوبی وزیرستان د وانې نه تختولې شوې ډاکټر نورحنان وزیر دی زر تر زره راخوشې کړي شي. ګنی دوی به بیا په ټوله صوبه کې احتجاجونه او کاربندیز ترسره کوي.
زما ډاکټر یاسر نومدی جی صوبائی ترجمان. گورنمنٹ چې خپل یو سینئر ډاکټر ته تحفظ نشي ورکوي نو عام سټیزن باغه بیا څه خیال ساتي؟ نو ټول نو اول خو چون کې دا ډاکټر صاحب په ډیوټي ټایمینګ کې د ډیوټي آفس نه د افیشل سپیس نه اوچت شوی دی. زموږ حکومت ته دا خواست دی چې د ډاکټر صاحب په حفاظت بازیابي دی یقیني وشي او په هر حال کې دی هغه بازیاب کړی شي. کچره دا اونه کړلې شو نو موږ به خپل احتجاج حق محفوظ لرو او خپل ډاکټر صاحب د پاره هر حد پورې زو.
چارواکو د ډاکټرانو د غوښتنو په ردی عمل کې سندي ویلي خو تر دې وړاندې د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر عتیق الرحمن وزیر ویلي وو چې د ډاکټر نورحنان د راخوشي کولو او د هغه د درک لګولو لپاره یې هلې ځلې پیل کړې دي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
اخو په باجوړ کې به دا وروستیو کې د هدفي وژنو تختونې او بد امنۍ زیاته شو پیښو د سیمې خلک اندېښمن کړي دي. له باجوړ د کامی اسمبلی استازي ګلظفر وایي په ضلع کې امنیتي وضع مخ په خرابېدو ده. ضلعي انتظامیه وایي د امنیت وروستۍ پیښو نوټیس یې اخیستی او په سیمه کې د امنیت لپاره ګامونه اخیستي دي. تفصیل له ظفر خان نه اورو.
په وروستیو کې په باجوړ کې د بدامنۍ یو شمېر پیښې مخې ته راغلي. د سپټمبر په 19 نامعلومه وسلوالو د ناوګۍ له تحصیله ډاکټر جبار خان وتښتولو. په همدې ورځ د ماموندو په ترخو کې د وحید ګل په نامه د یو زلمي وروس شوی مړی وموندل شو. نوموړی درې ورځې مخکې د خپل د کور لخوا څخه ورک شوی و. تېره اونۍ د ماموندو په ډبر کې په بمی چاودنه کې فضل علیم په نامه یو تن ووژل شو. له باجوړه د قومي اسمبلۍ غړی او د واکمن تحریک انصاف سیاستوال ګل ظفر وایي په ضلعه کې امنیتي وضع نه یوازې خرابه شوې بلکې ورځ تر بلې نوره هم خرابېږي. نوموړی پرون مشال رډیو ته وویل له ناوګۍ تختول شوی ډاکټر یې خپلوان دی چې د راخلاصولو هڅې کوي.
حالات بدترین خراب دي او هغه وجه دا ده چې مخکې هغه چې حکومت چې څنګه سزا به تجویز کوله تاسو اختیار به اوسو او کله چې ایمرجنسی وه نو تمام خلک چې کوم دغه بی اختیار ناست دی او د پولیس پوزیشن باید چې نه پراپر پولیس دي او نه پخوانی دي وي پاتې دي. مکمل ناکام دي چې رپورټ مپورټ وغیره بھائی
په باجوړ کې د 2015 وروسته د بدامنۍ پیښې پیل شوې وې چې بیا وسلوالو د دغې ضلع په یو شمېر برخو قبضه کړې وه. هغه مهال هم د هدفي وژنو تختونو او د بدامنۍ نورې پیښې مخې ته راتلې. د 2013 په مئی کې قبایل په خیبر پښتونخوا ورګډ کړل شول او پولیس نظام او عدالتونه هم ور وغځول شو. د باجوړ یو فعال او بلاګر بشیر خلوزی وایي د بدامنۍ د پیښو تر زیاتېدو وروسته یو ځل بیا پر امنیتي پوستو د عادي خلکو تلاشۍ پیل شوي. خلک په اوږدو اوږدو قطارونو کې درول کیږي خو د امنیت لپاره عملي ګامونه نه پورته کیږي.
چې حالات چې دي هغه زوړ طرف ته روان دي کنه، غلاوي او داسې د شپې چې کوم دي داسې حالات دروازې ټکول شو یا نور د ویرې تخصیص او داسې محتر روان دي. سیکورټي فورسز یا نور څومره امنیتي ځواکونه دي نو هغه هم ځای په ځای، خو دغه صرف او صرف د چک پوسټ پورې محدود دي. هاولته بس ګاډي ودرول او یا خلک استفاده کول څنګه ول لوګو د خطرونه
خلوزه وي. په خوا به داسې حالاتو د پیدا کېدو په محل قبایلي مشرانو د دې د حل هڅه کوله، خو په وروستیو کې دغه مشران د هغه په وینا د یو سازش د لاندې کشمیر تاسو ول شوې دي. د سیمه امنیتی وزیر ته پکتو ضلع انتظامیه د ماخام نورستو د موټر سایکل په چلولو بندیز لګولې ده. د ضلع ډیپټی کمشنر عثمان مسعود وای د پوره امنیت بحالولو هڅه کوي.
په ورستو کې اف سی سرتیرو ټول شپه غږ مشورو کړي، بمی چاودنې او هدفي وجنې ورسره کمی شوي. باجوړ په پوله پرته سیمه ده، نو ځکه د بل لور نه هم طالبان راځي او دا ډول بریدونه کوي. هڅه کوو چې حالات قابو کړو.
په باجوړ کې په 2008 میلادي کال کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات شوي وو چې د هغې وروستو په سیمه له وسلوالو پاک اعلان کړي او له سیمې کډه شوي زرګونه کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته ستنې شوي دي.
دا ظفر خان رپورت تاسو اوریدلو. د ساحل په نوم د ماشومانو د خوندیتوب یوې غیر سرکاري ادارې په خپل وروستي رپورت کې ویلي چې په پاکستان کې په تیرو شپږو میاشتو کې 1300 ماشومان د جنسي زور زیاتی ښکار شوي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د ماشومانو د خوندیتوب او خیر ښېګړې کمیشن ویلي د اکتوبر د میاشتې نه په صوبه کې د ماشومانو د حفاظت په اړه د بیدارۍ کمپین پیلوي. نور حال شاهین بنیری راکوي.
د ماشومانو د خیر ښېګړې غیر سرکاري ادارې ساحل په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو نه د سرغړونو پیښې ډېرې شوي او یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې 1300 ماشومان د جنسي زور زیاتی ښکار شوي دي. د راپور تر مخه په پنجاب کې 1525، په سند کې 1415، بلوچستان کې 2.3، خیبر پختونخوا کې 250، اسلام آباد کې 9، د پاکستان د واک لاندې کشمیر کې 13 او گلگت بلتستان کې 3 ماشومان د جنسي تشدد ښکار شوي دي. د پاکستان وفاقي حکومت او د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د ماشومانو د حفاظت په اړه قانون سازي کړی دا، خو د ماشومانو د حقونو دفاع کوونکي وایي چې اکثر په دې قوانینو عمل نه کیږي. په اسلام آباد کې د ماشومانو د حقونو یو دفاع کوونکي او کارپو ارشد محمود مشال لیډو ته وویل چې د ستونزې د هواري لپاره د حکومت، ټولنې، استادانو او د قانون د عملي کوونکو ادارو ترمنځ یو فعال نظام ته اړتیا ده، خو حکومت تر اوسه د دې کار لپاره مناسب مالی پنګې نه دي بیلې کړې. نوموړي زیاته کړه،
ماشومانو د تحفظ کمیشن چې کوم دی د ډونر په پیسو باندې چلیږي، زموږ چې خپل د حکومت کوم بجټ دی هغه له اول نه 2 کال خو هغه 1 کروڑ روپیه ولا سال کم تازه شوی ده، خو هغه باندې د عمل د چې خبره راشي بیا د بجټ ضرورت دی، د پیسو ضرورت دی، کریکولم کوم کار کوي یا نور داسې
بلخوا د خیبر پختونخوا د ماشومانو د خوندیتوب او خیر ښېګړې کمیشن چارواکي وایي چې د ماشومانو د حقونو په اړه د بیدارۍ لپاره د اکتوبر د میاشتې نه یو کمپاین پیلوي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د کمیشن مرستیال مشر محمد اعجاز خان وویل،
چائلڈ پروٹیکشن کمیشن بدا لی تھی ڈپارٹمنٹ آف سوشل ویلفیئر اور چائلڈ پروٹیکشن کمیشن تھی بدی کے امنگ مطلب اسٹوڈینٹس بدی کی چکن دین اسٹریٹ چلڈرن بدی کی سیلف اسٹڈی آرگنائزیشن بدی کی پبلک ڈپارٹمنٹ بدی کی پولیٹیکل چکن دین اور خلق جمع ایم پی ایس تو ہم نے انویٹیشن ورک اوٹ اور مطلب دار ہے دی بٹول بدی کمپین کی انوالومنٹ تم کی ٹھیک ہے بدی کے مس نے ڈفرنٹ واکس تھی مطلب بدی کے ٹی وی کی ڈفرنٹ سلاٹس چلول دی بدی کی چکن دین اور ڈفرنٹ ٹریننگ سینٹر سکول ڈفرنٹ سیشن اور سکول دی مطلب چې کوم د کمیونیکیشن حوالے سره چې زیات نه زیات کمیونټی موږ اډریس کو او بل دی کې ور گورنمنت کمیټمنټ او اکشنز هم چې کوم دی نه پروپوز کیږي. نو مقصد زموږ غوښتل دی چې زیات نه زیات خلک په دې حوالے سره سپایس
د ماشومانو د خیر ښېګړې ادارې ساحل په خپل راپور کې زیاته کړې چې د جنوري او جون ترمنځ په پاکستان کې 1,920 ماشومان جنکې او 1,515 ماشومان هلکان د جنسي تشدد ښکار شوي دي. په راپور کې نور راغلي چې په دغه موده کې 12 ماشومان جنکې او هلکان په دینی مدرسو کې د جنسي تشدد ښکار شوي دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے اسٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او اوریدن کو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګې د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پتا mashalradio.com باندې هم لستلې اوریدلې او لیدلې شئ د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک او ټوئیټر هم د مشال ریډیو خبرونه تعقیبولې شئ د ماسپخین درې نیمه بجې شوې دي لن خبرونه له شاهین بنیری نورو
خبرونه د های کورټ د بنو سانګې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران او د پارلیمان غړي علي وزیر او محسن داوړ په ضمانت خوشي کړي دي. دواړه سیاسي مشران تیر شپه له هریپور زندانه خوشي شوي دي. په داسې حال کې چې په قبایلي ضلعو کې د ډاکټرانو د تختونې پیښې ډېرې شوي، د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو اتحادیې ویلي که دا لړۍ نه ودرېږي نو په احتجاج به لاس پورې کوي. دا خبره پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې د ډاکټرانو د اتحادیې غړو کړې ده. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنداپور ویلي چې اوس لویز او خاصدار ځواک د پولیس برخه ده او هم د صوبې د پولیسو مراد به ورته ورکول کیږي. نوموړي پرون په میرانشاه کې د لویز او خاصدارو یوې لویې غونډې ته وینا کوله. د ساحل په نوم د ماشومانو د خیر ښېګڼې یوې غیر سرکاري ادارې ویلي چې په پاکستان کې په تیرو شپږو میاشتو کې 1400 ماشومان د جنسي تشدد ښکار شوي دي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د خوندیتوب او خیر ښېګڼې کمیشن مرستیال مشر بیگا مشال لیډو ته ویلي چې د ماشومانو د حقونو په اړه د بیدارۍ لپاره د اکتوبر په میاشت کې کمپاین پیلوي. په داسې حال کې چې ریاض او واشنگټن په سعودي عرب کې د تیرو په تنصیباتو د بریدونو تور په تهران لګولې، امریکا د ایران په مرکزي بینک او دغه هیواد په خپلواکه مالی پنګو نوي بندیزونه عملي کړي دي. او په یمن کې ایران په لوه حوثي غانو په سعودي عرب د توغندیو بې پایلټ الوتکو د بریدونو درولو اعلان کړي. د اعلان یو ونې پس لاغي مخې ته راغلي چې د سعودي عرب د تیلو په مهمو کارخانو د بریدونو ذمہواري حوثي یاغیانو قبول کړه.
لاین خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام سروې. په نننی پروګرام کې به تاسو د ټینس له لوبغاړي اورین اجاسیا سره خبرې واورئ. د دې پروګرام نه پس بل هفتوار پروګرام ټولنیزې شبکې او سختریزي هم لرو چې په امیر ساحل یې جوړوي. راځئ چې دواړه پروګرامونه واورو. السلام علیکم او ستړی مشه. په سروې پروگرام کې درته زملي حمیر ساده هرکلی وایم. نن را سره په پروگرام کې لپې خبره اورین جاسیا میلمنه ده. اورین په خیبر پختونخوا کې د ټینس اول نمبر لوبغاړی ده. اورین په ټول پاکستان کې د ټینس لوبغاړو کې په دریم نمبر ده او د خیبر پختونخوا د ټیم کپتان هم ده. هغه په قومي او نړیواله کچه لوبې کوي او د لوبو په میدان کې ډېرې لاسته راوړنې لري. رئیس سره زموږ رابطه ټینګه شوې ده. ورته ستړی مشه وایو. السلام علیکم اورین.
وعلیکم السلام.
بالکل ٹھیک. څنګه یا تاسو ښه؟
الحمدلله زه ټیک ټاک یم.
تاسو د سپورتس په حوالہ چې کومې هلې ځلې دي پای باندې برڼا اچو پای باندې به تاسو نه کوو. راول به زه تاسو نه تاسو کوم چې تاسو د کومې سیمې سره تعلق ساتئ او د تعلیم پاک لراته وایي.
کوم فرسٹ ایئر کیما او دلته پشاور نیشنل کالج نه سبق وایم. پرایویټ سټڈی کوم او د بیسیکل مومن ایجنسی ما زما مومن ایجنسی سره تعلق ته خو پات کیږم پشاور کې.
د سپورتس میدان سره تاسو تړاو د کله نه جوړ شوی دی؟ تاسو د بچپن نه خواهش و چې تاسو به لوبې کوي او د ټینس لوبا پتیره؟
بالکل بچپن نه هو زه ډیر ټایم زما مدر شي دغه جرمنی دا هنده ټایم ما مدر سره تیر کړو. بیا غینه پات رالم پاکستان ته دلته مکسیمم زما د 13 ایئرز کو کیږي. نو غینه زما شوق نام سبا آرمی آفیسر جوړی گا. بس بیا غینه بات هی لګوی شو ما. نو بیا سپورت سایډ دا نو سوئمینګ ما بس سوئمینګ کو. نو سوئمینګ کې زما د ډیر خو ریسپانس ملاوی دو لګ کې پکې نه داسې جنہ کوي وی نه. غینه بات به سلاړ خپل والد صاحب سره غو ټینس کو غا آرمی سره. نو ما گیم مو کو نو هغه کې ما ډیر خو ریسپانس ملاو شو کې پکې کې نورم ډیر خو پلیرانو ما ته ډیر خو ریسپانس ملاو شو. نو غینه بات زما ډیر شوق پیدا شو غی سره ډیر مینه مې ور سره پیدا شو. نو بس گیم دې اوس جاری دې.
څومره کال او شو تاسو
تاسو چې تاسو ټینس کوي
سمات
7 ایئر ها او لامبو چې سوئمینګ چې ورته وی هغه تاسو کله نه پریخي دا بیا بس هغه شان ما پریخي دا
سوئمینګ سوئمینګ خو 8 ایئرز کی نو چې کوم هغه ته کوچو تر آصف او وی زما والد سره خبرې کړې وی چې دوی داسې کار وکړي د دوی ډیر سوئمینګ نو دوی دی نېشنل گیم کې حساب اخلي نو هغه بیا ما حساب اخلي تر سوئمینګ بس بابا راته وی چې پښتنه یې کنه سوئمینګ ما ته خنه لګي استاد لپاره بل سبا یې لای او ټینس
تاسو چې اوس ماشاء الله دومره په ټاپ باندې راغلی یې خیبر پښتونخوا کې پاول نمبر یې تاسو ماشاء نو د خپل لاسته راوړنو خپل اچیومنټس په باره کې راته وایي دا اچیومنټس تاسو د پاره حاصلول اسان و کو نه سختې هم تاسو لیدلې دي
زه خوایم هغه انګلیش یو کوټیشن هم دی کنه چې ارڅه تاسو مهنت کوره څه ګوري تاسو ته په نظر باندې خره زندتي نه بیک ډیر زیات مهنت انسان کړی وي مسله دا د ما ډیر زیات سټرګل کړی دی زه وایم یو ان څوک منی نه ټول نه په ټول پاکستان کې زما کم ایکسپیرینس دی او الحمدلله په رینکینګ کې زه په ټاپ 10 پلیئرز کې راځم خپل دا زما لپاره زما قوم لپاره زما پښتنو لپاره ډیر د فخر خبره ده زمونږ بدقسمتي دا ده چې جنې د کور بهر راوځي نو بیا سپورټس میدان ته نو خلک ډیر جیبنه سر سره کوډی نظام سپورټس ډیر په عزت اداره ده ډیر د سټرګل ما کړل دي زه وای ما ما دا سی ټایم هم تیر کړل ته چې وین د سحر تلې مورنینګ کې زما سوتن راغلې یم ګینه زمنګ اچ کې کمی جنې کوي نو غوي کله فنکشن لذي کله فرند سره کینی پاسې نو زه وایم چې ما فرند هم خپل نه دي کتلې دروغ نه وایم
ها لکه تاسو یو قرباني هم تکي ورګړې زکه چې په کم عمر کې خلک وای چې
بالکل اکثر زما فرندز پارټیز وی التا یا غوي فاميليز والا انوایټ کی ته فنکشن جی اصلا نظر ته مان سوري من زما کیمپ لیا کیمپ لکه ته لوی یا زما کوچینګ کورسز وی او ټایم نه ملاوی غو نظر دومره مهنت کوم زو چې تینا غو بل غټه قربانی نشته ده
خو بیا تاسو یو د پاکستان او د پښتنو بیا خاص تور باندې د پښتنو جینکو نمائندګی کوي نو بیا غوی ته تاسو سو وای بیا تاسو خو یو کیس مرول ماډل شوی دای د پاره کنه
بالکل زخ چې سمره پروګرام ته لاړ شم سمره انټرویو زما کیږي زه خو ټول ته دا وایم چې خپل خور لور دی اجازه تور کې پښتنو غو زمنګ خلکو منټلیټی دا سې جوړه شوی دا چې بجنه د کور بار روزي هغه ارس د کار کې نو بس هغه خنه وی جنې لپاره زموږ بیس پیش زموږ پښتنو به ټای به پښتنو هغه دا سوچ کړي چې بس خزه وی نو ان سوري کې دا خبره چاته بدل لګي زه ته مخکې مننه معافي غواړم هغه دا سوچ چې بس جنې 13 شي 14 شي بس د دې وادو کا خزه به بچی پیدا کوي کور کې به کار کوي بس خزه انده حق دی نو اسلام هغه ته نورم ډیر حق حقونه ورکړي دي اسلام کو ته دم نه وي چې ته په خور لور باندې ظلم کوه تای چې کله کم ټایم کې تیسي اخلي خرسي ودونه کیږي یا غټان ته خو دوی دا سوچ نه دی کړی چې اسام کې نشته دي او صرف دې ته اسام ته دا ګور چې خزر لپاره کور نه بار وتل نشته دي نو زه هم دې خبرې سره اتفاق نشم کولای خو زه بیا هم سوري کوم که په دې باندې سوخه پر شوی
چې خپل تجربه راته وایي لکساس کور کې به هم خاندان کې بداسي کسان وو چې د سې به تاسو چې کله سپورټس تر اړه نو خبرې به کولې د سې سو او کنه
بالکل زه هم په پیلم دا وو ریسنتلی الحمدلله زه کم مقام باندې ما خلک وي اکثر انټرویو ته شم یو ار ګولډ میډلیست زه تم زه یو ګولډ میډلیست خو نه یم 62 ګولډ میډلز ما غوښتي دي دا ډیر لوی خبره ده او دومره کم ایج کې او دومره کم دومره ټایم ما سره نه ټول زه چاته وایم نو زه 7-8 ایئر زما کیږي نو څوک منی نه چې بیا رینکینګ مینکینګ وګوري نو پته ورته ولګي اوس هم زما فیملی ممبر دی زما کشر تر دی چې زه هغه سره ډېره وړو کې لوی شوی ما په ما باندې ډېر زیات ګران دی خو چې زه سپورټس تر نه من هغوی هم دا خبره زما بابا ته کوله نه د دې واده وکړي بس د دې ایج زیات دی زه اوس 22 یم کنه نو د دې ایج زیات دی بس واده وکړي او دا چلی دا به تر کوم پورې ګیم کوي اخیر خو به عادت یې کنه نو بس په خبره باندې زه تر نه لږ خلاف هم تر اوسه پورې خبره نه کیږي
نو لکه څه د سکا کای یا د سترو نه لکه تاسو د تر په شان ای ته به تاسو د دې پروګرام له څه پیغام ورکول غواړي لکه څه داسې کنوینسینګ خبره یا ای د قانې کولو لپاره د تاسو
بالکل زړی همبلی ریکوست کوم غویتا او بل تر چې وی وینې چې وی اکثر زموږ مشران دا خبره کوي د وینې رښتا کلم نه بیلېږي او بل ما دومره قرباني ورکړل چې بچې چې وی زیاته سپیشل مور چې وی لور چې وی مور سره ډیره زیاته لګي ما خپل مور زما بهر پاتې کیږي زدل تر علامه ز خپل والد سره دوی سره سیټل شوم کو بیا زم نه پکار چې داسې ایڈوانټیج بچو لور کی زما ترونه ته دا پکار دی بل سوپی هغه ته دا پکار دي چې خپل بچي چې هغه اپریشیټ کړي چې مخ کې لاړ شي او دا ډېر عزت والا اداره ده سپورټس ادا سن چې مثال ته سنگینګ کې یا ماډلینګ کې یا سبل فیلډ دی کنه دا ډېر با عزت سپورټس خو ډېر ایجوکیشن او سپورټس دې دا ډېر با عزت اداره ده
صحیح با عزت شوبه د څنګه چې تاسو وایي او تاسو ذکر وکړو چې 12 ګولډ میډلز تاسو اغستی دي د سرو زرو تمغې نو دا تاسو څنګه کله ملاو شوې دي څنګه لیک شانت تاسو کارکردګي باندې بم خبري وکړو چې اوریدونکو واوري تاسو څنګه اول نمبر ته رالی او بیا تاسو په پاکستان کې چې دی په ټول ټاپ 10 رینکینګ کې تاسو دریم نمبر باندې تاسو راځي او په خیبر پښتونخوا کې په اول نمبر یې، نو لږ شانتي د خپل هلو ځلو په اړه راته وایي.
چولې مې چې خو زما دومره دی اکثر چې زړه شم کړم، ما ته ټول چې د خپل ایکسپیرینس باره کوم، ته تا کم کم ټورنمنت کړی جن، ما خو داسې 1000 نه زیات کړی دی، ما تار یو ټورنمنت خو نه دی یاد او ته کې چې ما اوس ریسنتلی اغست ده 2 منس پهلم اغست ده په دوبه کې، زما یو انډیاني سره فائنل وو، زما ما چې څومره ګولډ میډل اغست ده یو سایډ ته ډبل سایډ ته، زه ډیر زیات پاغ ورس کې خوشاله میډلز کوم مختلف کانټری کې، داسې 14 کانټری کې ما گینز کړی دي او ټول الحمدلله ما پوزیشن اغست ده، داسې نه چې زه رن رافیم دراغلی ما ګولډ میډل مینه ده اغست سلور می اغست ده او نیشنل مقابلې ما کړی دي، نو زه کم کم به یاد کم ډیر زیات دي
خپل خدای
ته اعظم د خپل ایکسپیرینس او د خپل فیورټ ټورنمنت چې زما دی قائد اعظم ټرافي، هغه کې مونږه فائنل نو ګرځل سلور میډل مونږه غوښته ورن او په خو ډیر زبردست میډل چې مونږه ته ملاو شو، براونز ملاو شو تا او سلور، نو هغه ورځ او د دوبه ورلد ټورنمنت یا تایلند ورلد ټورنمنت او یو استرالیا ورلد تا ټورنمنت خو ډیر زبردست ټورنمنت، لدینه بخرا شي غوځه ما ته خو بیا ځکه نه ختري چې هغه پور وځي ډیر لوی پلیئر جوړ شي، دا سره کم عمر کې چې ما دا میډل واغستل نو ډیر زیات خوشاله.
د سپورتس په میدان کې تاسو ذکر مو کو لکه څه مشکلات لري بیا تاسو په خیبر پښتونخوا کې د سہولتونو په اړه راته وایي چې څومره سہولتونه موجود دي او بیا چې کله تاسو ذکر وکړو چې دوبۍ ته تلو انټرنیشنل یا نړیوال کچ باندې ملوبې کوي، نو بیا تاسو سپانسر سو کی حکومت تاسو مرسته کوي؟
اکچولی زموږ دومره بدقسمتي ده، زه وایم که حکومت باره کې شول نو زه دوبۍ ته چین تلیم، څومره میچ چې ما کړی دي زه په خپله تلیم، په خپله خرچه تلیم، زما سپانسر دي، ما یو میپ کپنی ته دلته سپون یو کپنی ته محمود علی بنگش تو زیدا زما سپانسر ته وغه لیږي، چې کله زما چې زمونو خو ته لیټر ورکم چې سر ته غواړم دا میچونه دي، زه دې تلار شم نو خو په ما باندې خرچه کوي، او زنه چې ما سر څومره میډل دي دې ټولو کریډټ دی خو ته، او زمونږ خو دومره بد قسمتي ده، سپیشل زمونږ د پښتنو ډیره بد قسمتي ده، نو زوان تر اوسه پور دا وکاله تکاله زما وشو چې زه کم کوم، او ما تاسو هم دا سی یو میچ هم نشته ده، زوان که په نېشنل کې کوي چرتا په لاره سال کې 2 چې په ویچ ما یو دوه میچ پہله لیږي په ار میچ کې ما خو پوزیشن اغه تر اوسه سپوري زمونږ خپل فیډریشن چې کم د کیپ کی فیډریشن دی، ڈی جی سپورٹس دی، ایکس ڈی جی سپورٹس یو جونیر دغه خو په ار میچ به سکالرشپ ورکو، ضرورت خیر الحمدلله موږ فاملی نه خو ضرورت تم نه دی، خو ټینس ډیر ایکسپنسیو گیم دی کنه، او په کارم دی کاسی نه پلیئر اپریشیټ کول د پاره هغه ته داد ور کول د پاره پلیئر د پاره څه کول پکار وی، تر اوسه پوری نیو ڈی جی سپورٹس راغلی دی، راته وی چې صحیح ده تاسو وټو کوي تاسو موږ راغواړو یو ورځ د وګختلم خو غوړ د چرال بهر نه زمات بیا دې ته خراب وو، نو غوښنه بعد وی تاسو تر ملاوي کوم تر اوسه پوری اسم نه دی ویلی، او ان زمونږ تر اوسه پوری زما چې کم سینیئر کوچ نه علاوه زما جونیئر کوچ هم ته مبارکي نه درا کړی، دا مډیر دوی ګیله د دوی نه زمونږ په سپورٹس کې جلسیټی رضیاته ده، تر اوسه پور زما فیډریشن سیکریټری ماته نه دی ویلی دا زمنګ د پاره ته زمنګ ټیم کیپټن ای، دا زمنګ د پاره ته یو احساس خبره ده، دا موږ مثال لري صوبې ته خو دلې شو کې پنجاب شو بلوچستان شو مختلف صوبې کنه مختلف سیټیز هغه ته خو دلې شي زمنګ یو ټیم کیپټن چي دی، براون میډل مو هغه سلور مو هغه ګولډ مو هغه کنه، دا دې وی احساس ده، دوه کانټری دا ما ویزیټ کړو کنه دوه کې ډېر پوزیشن اخلي قسم نه تر اوسه پوره ته مبارکي مرا کړی
هغه کو او ری ته بو وایو چې اورین ډېر خپدا او تاسو ته مخه مبارکي دې در کی زکه چې تاسو ډېری جینکه بداسي چې ساسو په شانتي د اورین په شانت جوړېدل بغواړي کې دي چې لکان هم تاسو نه انسپایر کیږي، نو د خو ځوانانو ته به تاسو کولیک شانتي وایي چې د ټول پروسس یا د ټول پروسه چې د تاسو چې انټرنیشنل لوبي کوي که نیشنل کوي دغه پروسه څنګه ده؟
بلکې ته خدای سپاري انټرنیشنل پلیر دی او دا دی کنه هو ډېر زیات سټرګل کول پکار دي، او زمونږ یو بد قسمتي دا ده او سپیشل زمونږ د پښتنو زمونږ پښتنې کور لور ته چې اجازه ملاو شي د کور نه بهر د وته نو یا سنگر جوړي یا ماڈل جوړی گیا دا سب بد کار نه دی دام یو خوش وبد کنه، او سپورٹس دې زم سپورٹس ان د پښتنو یو نیم زم چې ماتر یو سنه مقغت اعزاز او دغه نخ کاری زم چې زم میچو کټ ما کړم دا سوچ نه کړ چل دی ما تر دا سی را کړ دا به ملاوی ګیو دا قسم دې کما گولڈ میډل تم سوچ کړ، او صرف په دې باندې چې د پښتون قوم نه ما دا بتا ار زخل ملک پلیټ چوچت کما زم چې دا ار بلوچی سندھی ار یو پنجابی ته پتا و لګي چې پښتنو وی نه ټیرس موږ ټیرس نه یو موږ خدمتگر نه یو مونږ یو امن پسند کام نو مهنت کو سپورت ته پاره پکار دیتا سرات وای لیدا سی چې دې ته بس پیغام ورکه پکار دی ورته اوراد شي او بس قربانی ورکول دی
بلکې زما ته پوسټ غو چې لکه تاسو کو ځای نړیوالو لوبو ته ځای لکه د مثال په تور باندې تاسو دبي ته ځای خلک څنګه اپلای کولی شي د ځوانان څنګه دیتا د دې برخه جوړی دی
انټرنیشنل پلیر خبرو در سره کوم انټرنیشنل دوم نظر نه جوړیږي انټرنیشنل سټرګل پکې اور ډیر ټایم مخلي زما تکا لډیر زیات مهنت وکړو پہله دوی ته ایڈمیشن پکار د اکیډمی ته ټایم ورکول به د ټرایل کیږي پل ټرایل پلیر سره کیږي نو چې کوم مختلف پلیرانو سره بتا چې پل ټرایل کی کته 1-2 لکه دوه درې ټرایل ساو غټل نو اوبویسلی بیا وو ګورنمنت تلېږي او که ټرایل نه علاوه تزان کې ټیلنٹ ګوري زمونږ ګورنمنت خرچه نه کوي کغه پاکستان ټینس فیډریشن نه د ټول نه چلوي ټورنمنت بهر کیږي کنه نو فرست راوند هم بهلی نارمل ټورنمنت کیږي نو چې فرست راوند هم بهلی تد 2-3-4 لک روپۍ درکوي زمونږ د ټول نه غټ ټورنمنت پاکستان کې کیږي نو هغه پرایز منی یو لک روپۍ په یو لک نه سبا کیږي سر تب 10-12 پلیران باندې تقسیم کی 1 لک روپۍ نه جوړیږي نو ګورنمنت موږ سره مرسته نه کوي موږ پخپل کوو نو دا پکار دی ولا چې ټریننګ وکي راشي ایڈمیشن واخلي ټریننګ وکي هغه نه بعد کا غوي خوي هغه کې ساغه سي دغه وي نو زم انټرنیشنل هو د ورلد دغه تتلی شي ډبلیو ټي آی تتلی شي ډېر لوی ټینس دی
او تاسو ذکر وکړو چې تاسو ډبلیو ټي آی ډېر غټي لوبې دی ته وتی شي نو کله تاسو د سه سیرا دشت
وای زما هو ډریم دی زه خو دومره سټرګل کوم او دا غي د پاره کوم زمون غوړ دی چې انټرویو وي وس پاکستان د ټورنمنت کوم څه ټورنمنت چې راځي د پاکستان کې نېشنل ډېر ځاتم کوم دټ از سټرګل کوم زه خپل غواړم چې راتلونکي ټایم کې ان شاء الله 2-3 منت کې زما جرمني ته زم چې زه خو سټرګل وکم او ځل تلاړ شم
مننه اورین چې تاسو موږ سره په پروګرام کې سوا خسته خبرې وکړي ډیر مهرباني اوریدونکو نن موږ د اورین جاسیا سره خبرې کولې امید کوو چې نننې پروګرام به تاسو خوښ شوی وي په راتلونکو هفتو کې بل نور ملمنو سره خبرې کوو تر هغه د ځان خیال ساتئ د خدای پامن اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام ټولنیز شبکې او سختریزي نن په دې پروګرام کې د تیریونه بحث نور غزو په خبرونه کې اوري چې ځینې ډلې په څه طریقو مذهبي عقاید د سیاسي مقاصد لپاره کاروي د پاکستان منځنی ختیځ او اروپا د مثالونو په ورکولو به پوه شي چې سختري زړلې څنګه خپل افکار او جالي خبرونه خبروي د خبرونه هرونه په امیر ساحل تیاروي چې د جمعې او خالی په ورځوي اوریدي شي
ځینې ډلې په څه طریقو مذهبي افکار او عقاید د سیاسي موخو لپاره استعمالوي پر ولسی وګړو بریدونه آیا د ډلو مقاصد پوره کولای شي او که څنګه همداراز جعلی خبرونه څنګه خپریږي او سختری زړلې د دې ډول خبرونو لالارې څنګه خپل پیغام رسوي په ټولنیز شبکې او سختریزي خبرونه کې په تیرو څو کلونو کې د خلاصو سختری زړلو د نفوذ پراخېدو په اړه هم اوري لمشال رادیو سره اوسئ
ټولنیزي شبکې او سختریزي
اوریدونکو د ټولنیز شبکې او سختریزي خبرونه په څلورمه برخه کې مو واوریدل چې په ډلو کې سختریزه افکار څنګه موندلای شو او دا چې ولې ځینې ډلې د سختریزي او تاوتریخوالي لور ته ځي
خلک یې باید نظریو بیانونو او د ځان په اړه لیکلو یا ویلو خبرو ته وګوري تر دې وروسته باید خلک هغو حالاتو او شرایطو ته وګوري چې پکې دا ډلې فعالیت کوي او دا هم وویني چې څوک په نښه کوي
پوهان وایي په پاکستان کې د سختریزۍ د افکارو دودېدو یو لامل د افغانستان اوږدمهاله جګړه او بل یې په پاکستان کې د دولت لخوا د ولس پر ضد د ځواک کارول دي تاسو په تیر خبرونه کې دا هم واوریدل چې په ټولنیزو او سیاسي حالاتو کې بدلونونه اکثر ډلې هم بدلون راوستو ته اړ باسي او دا چې ضروری نه ده چې یوه ډله دې تل سختري ځوي او لتاوتریخوالي د کار اخلي بلکې د منځني ختیځ مثالونه ښیي چې ډلې له سختري ځي څخه واوښتي او د سیاسي ګوندونو په بڼه څرګندې شوې
د مثال په توګه د اسلامي دولت ډلې او حزب الله ترمنځ خورا لوی توپیر دی اسلامي دولت ډله د طرح خپرولو لپاره رسا ولسی وګړي په نښه کوي خو که حزب الله ته وګورئ نو پر جنوبي لبنان د اسرایلو د قبضې ضد یې هلې ځلې پیل کړې وي
په تېره خپرونه کې پوهانو دا هم ویل چې کله کله ځینې ډلې تاوتریخوالی کاروي خو په افکارو یا نظریاتو کې سختدریځه
نوی
هغه سخت دریځی نه ده بلکې سیاسي تاوتریخواله دی. کله چې په ټول سیاسي نظام کې داسې موقع او ځای پاتې نشي چې تاسې د خپلو ګټو خوندیتوب لپاره مذاکرات وکړئ، نو بیا ځینې ډلې تشدد کوي.
نن په ټولنیزې شبکې او سخت دریځی خپرونه کې دا باس نور غځوو د سخت دریځ ډلو د افکارو خپرولو له نورو لارو هم خبریږو. اوریدونکو، د نننۍ خپرونې تر ټولو لومړۍ پوښتنه چې له تېرې هغې څخه راپاتې وه، دا ده چې ولې ځینې پوهان د تاوتریخوالي پر کارولو سربیره ځینې ډلې سخت دریځ نه بولي. په دې لړ کې تېره اونۍ موږ په پاکستان کې د بلوڅ بلتونپالو ډلو پر فعالیتونو وغږېدو. د لندن د ختیځ او افریقایي مطالعاتو څېړونکي ډاکټر عائشې صدیقې په وینا، بلوڅ ډلې سخت دریځ نه دي خو سیاسي تاوتریخوالی کاروي. له نوموړو مې وپوښتل چې که همدا مثال واخلو، نو ځینو بلوڅ بلتونپالو ډلو پر ولسي وګړو لکه له پنجابه پر ورغلیو مزدورانو هم بریدونه کړي. د صدیقې په اند دا ډول بریدونه د غورځنګونو د سیاسي هلو ځلو مخه نیسي.
بالکل وایلنس ہے اور میرے خیال میں اس کی اجازت جو ہے وہ کسی پولیٹیکل موومنٹ کو اپنے ورکر کو نہیں دینی چاہیے.
ہاں بالکل تاوتریخ والدی، زما په فکر هیڅ سیاسي غورځنګ باید خپل غړو ته د دې ډول کارونو اجازه ورنکړي. دا د بلوچستان د غورځنګ ته ټولو لوی ستونزه ده. تاسو هغه مهال د فشار دا ډول طریقې کاروئ چې در سره بل هیڅ لار نه وي پاتې. بلوچستان خو د پاکستان ریاست یو لویه برخه ده او دا ډیره ضروری ده چې د پاکستان په نورو برخو کې له بلوچانو سره خواخوږي پیدا شي. نو که عام وګړي وژني، نو بیا خو سیاست او سیاسي لارې نشي موندلې.
اگر لوگوں کو ہی عام لوگوں کو ہی ماریں گے تو سیاست تو جنریٹ نہیں کر پائے.
د بلوچ بلتونپالو ډلو تاوتریخوالی که سیاسي دی، نو آیا د مذهبي سخت دریځ ډلو فعالیتونه هم سیاسي وي او که څنګه؟ پوهان وایي په 2001 زیږیز کال کې پر امریکا د القاعدې وسلوالې ډلې تر بریدونو او د ترهګرۍ پر ضد د جګړې له پیل راهیسې په یو شمېر هیوادونو کې نوې ډلې جوړې شوې چې نه یوازې پر ولسي وګړو، حکومتي کارکوونکو، پوځیانو او حکومتي ودانیو بریدونه کړي، بلکې ورسره یې په ټولنو کې د سیاسي بدلونونو او د خپلې واکمنۍ لپاره هم هڅې کړي دي. د دوی په خبره له القاعدې تر اسلامي دولت ډلې پورې ټول مذهبي وسلوال ګروپونه او تر هغې مخکې په منځني ختیځ کې موجودو ځینو ډلو سیاست او مذهبي افکار دومره سره یو ځای کړل چې توپیر یې ګران شي. د ډنمارک د نړیوالو مطالعاتو مرکز هیلې مالمویګ وایي دا ډول ډلې پر یو وخت هم مذهبي وي او هم سیاسي، خو زیاتوي چې مذهب دلته د شخصي عقایدو نه بلکې نظریاتو او ټولنیز فکر په معنا کاریږي.
دا ډول ډلې سیاسي او مذهبي دواړه وي. دا سمه ده چې د دې ډلو مقاصد سیاسي دي. د مثال په توګه اسلامي دولت ډلې نوې دولت یا ریاست غوښت او د دې لپاره ریاستي ادارې، وزارتونه او قوانین جوړول غوښتل. تګلارې جوړولې او په دې توګه سیاسي وه. دې ډلې یو سیاسي دریځ درلود چې په مذهبي فکر او عقایدو کې ژورې ریښې لرلې. همداراز حزب الله هم یو سیاسي پروژه ده. حزب الله ډله مذهبي عقاید له سوشلیسټو او استعمار ضد نظریاتو سره یو ځای کوي، نو له دې سره ورباندې پوهېدل او تجزیه کول ډېر ګران شي، ځکه دا مشکل ده چې موږ بیا په دې ډلو کې دا معلومه کړو چې څه شی پکې سیاسي او څه مذهبي دی. او زه چې دلته د مذهب نوم اخلم، نو دا د خلکو انفرادي عقاید نه بلکې د دې ډول غورځنګونو او ډلو مذهبي نظریات، فکر او عملونه یادوم.
statements and the practices of these movements and parties.
په تیر څه باندې یو نیمه لسیزه کې د ترهګرۍ پر ضد د جګړې پر مهال کې وسلوالې ډلې جوړې شوې، نو هغه ډلو په ځینو ځایونو کې خلک هم خپل لیکو ته جذب کړل. همداراز په تیرو شاوخوا 15 کلونو کې په اروپا او امریکا کې هم ځینې خلاصې ډلې پیدا شوې او په ټولنه کې نفوذ وکړ. د ډلو د خپل نفوذ پراخولو او د خلکو ملاتړ ترلاسه کولو لپاره بیلابېلې طریقې وکارولې دي. موږ به د ټولنیز شبکې او سخت دریځۍ خپرونې په اوږدو کې پر هغو طریقو په تفصیل وغږیږو. نن هم لږ باس ورباندې کوو. شنونکي وایي دا ډول ډلې اکثر پر جالي خبرونو او پروپاګند تکیه کوي او خلک ځان ته جذبوي. د دوی په خبره په تیره یوه لسیزه کې بې بنسټه معلومات، درواغ او جالي خبرونه په تیزۍ خپاره شوي او د دې یو لامل د انټرنیټ او ټولنیزو شبکو دودیدل دی. د جرمنی د هایډلبرګ پوهنتون څېړونکی وحید وطنیار وایي اکثر سخت دریځ او خلاصې ډلې پر ټولنیزو رسنیو د جعلي خبرونو او درواغ معلوماتو په خپرولو خلک ویروي او ځان ورته د ژغورونکي په توګه ښې او ملاتړې ترلاسه کوي.
انکشاف په اروپا کې په غرب کې وګوري چې د دې په څلورو پنځو کالو کې څومره انکشاف کړی دی دغه سخت دریځ خلکو او البته د ټولنیزو شبکو له لارې د فیسبوک او ټویټر کې باوجود د دې نه چې موږ په غرب کې یو ډېر یو مضبوط سیاسي جوړښتونه لرو چې کولی شو دا کنټرول کړو خو بیا هم دلته دې نه دي توانېدلي چې دا کنټرول کړي.
وحید وطنیار زیاتوي په غرب کې د سخدریزه یا خلاص ډلو دودیدل یا تر پارلمان رسیدل ښایي دومره تاوان ونه لري ځکه چې هلته پخوانۍ ادارې موجود دي او هیڅوک له قانون او آئین ماورا زیات واک یا اختیار نشي لرلی. خو د افغانستان په څیر هیوادونو کې د دې ډول ګروپونو نفوذ خطرناک ځکه وي چې هلته اداري جوړښتونه نشته یا کمزوري دي.
تاسو په امان کې وګورئ سخدریزي ډلې چې سلو پنځه کاله مخکې د سیاسي ډلو په شکل را پیدا شوې اوس په پارلمان کې مخالف غټ ګوند تقریبا نغی دي او د همداراز تاسو مکه چیرې تاسو فرانسې ته وګورئ او که د اروپا نه بهر لاړ شو برازیل کی وګورو یا اسرائیل کی وګوري کنه دا ټول هغه کسان دي چې د ترسنی ولر نه دي د قدرتو د پرېسیدنې دي ځکه چې دي دي هغه کسان یا پلګان چې دي په ټولنه کې لري په مختلفو افکارو البته په پوښو افکارو غولولي دي او عادي دي قدرتو ته رسیدي او راغو افغانستان ته په افغانستان کې دي دي راس نور هم زیات دي ځکه چې موږ له بده مرغه په ټولنه کې لږ سره سیاسي او ټولنیز پوهاوی چې دغه کسان لږ
عائشہ صدیقہ دامنی چې د درواغو معلومات او خبرونه پر خلکو اغیز لري خو وايي دا کار د ټولنیزو رسنیو لپاره تک سره نه دی دوت شوی بلکې له پخوا راهیسې د خلکو په ویناګانو او اوریدلو خبرو ولاړ جالي خبرونه بخپریدل او خلکو به له یو ځایه بل هغه ته رسول. نوموړي زیاتوي چې همدا طریقه سخدریزه ډلو د خلکو گمراه کولو لپاره کارولې.
جالی او درو خبرونه ختل وو او خبرېدل ما ته خ یاد دي د دې تقریبا لس کال کېږي په خوانی وزیر اعظم بنظیر بوټو چې وژل شو او بیا د پیپلز ګوند حکومت راغی نو په 2008 کې یو کس وو مونږ یې پیژنو هغه راته وویل ته خبرې چې بلاول بوټو زرداری دا هغه وخت له وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی څخه د جیب خرچ لپاره 1 کروڑ روپیه غوښتي دي. ما ورسره پوښتل چې تل ته وی چې دا غوښتنه کړې وه بیا ورسره جواب نو دا ډول خبرونه چې څوک یې د خبرولو نیت وکړي بیا خبريږي. په خوا به زبانی خبرې له خلکو اوریدلې خبرې خبرې دي اوس مهال جالي خبرونه د ټکنالوژي له لارې خبريږي خو جالي خبرونه او له دې لارې د خلکو گمراه کول او پر غلطو لارو روانولو عمل ډېر پخوانی دي اوس دا کار زیات شوی دی او کمیږي نه.
اوریدونکو نن مو په خبرونه کې واوریدل چې ډیری سختریزه ډلې تاوتریخوالې نظریې او مذهبي عقاید خپلو سیاسي موخو ته د رسیدو لپاره کاروي. تاسو خبر شوئ چې ځینې ډلې مذهبي او سیاسي افکار دومره سره یو ځای کړي چې د دواړو ترمنځ توپیر ګران شي. د پوهانو په اند سختریزه ډلې اکثر په ټولنه کې د نفوذ ترلاسه کولو لپاره درواغ او جعلي معلومات کاروي او دا چې دا عمل له پخوا راهیسې روان دی. دا و د ټولنیزې شبکې او سختریزې خبرونې پنځمه برخه. راتلونکي اونۍ به بیا در سره یو په مخه مخه.
ټولنیزی شبکې او سختدریزی
جانا نسوا تبان جوڑا کا راشپ چکر جانا نسوا
توان جوڑا کا پرلے پرلے موسم دے ملاقات توان جوڑا کا چکر جانا نسوا تبان جوڑا کا راشپ چکر جانا نسوا تبان جوڑا کا پرلے پرلے موسم دے ملاقات تبان جوڑا کا سرگے دبونی